Radio.
سلامونه درنو ریدونکو، سهار مو بخیر. د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوې. نن سه شنبه د وری حمل میاشت 15 مچې د روان میلادي کال د مارچ میاشتې 15 می سره برابر ده. د ازادي رادیو سره نه خبري مجلې ته خره خلاص. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رانس یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دا سازمان د شنبه پر ورځ د نری رانس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رانس د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي د پام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رانس یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رانس د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رانس سره د مبارزې نړیوال ورځ سږ کال د دې شعارو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رانس ختم کړو ورمازل شوه. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد اوسپنې پټلې له لارې 3015 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ سمخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړې په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2015 ټنه، د اقینی بندر له لارې 1420 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2503 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلې له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د ایران د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکې لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستان بهر صادرېدل، خو پر دغه هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لار ټاکلې شو چې له امله سلګونه زره ډالرې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت نن د سه‌شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ خبر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بدغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واورې تیز باران بدون او سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شته دورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثر ټولتونه ساړه او خلګې د بد اقتصادي وضعیت له امله ډېرانې بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبره ده چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبرې ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولې. د خبرو اترو مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراني پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکران کې ښوونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور او کسانې ټپیان کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې وونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بې وزله ناروغانو ته د وړیا درملنې پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بی وزله دي، بی بازات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان وايي په تیر وونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ام په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثره تل ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه، او نږدې 2000 نور بیا بیرته افغانستان وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال په خبره په ایران کې لتیرو شلو کلونو زبند ورسته له دغه هیواد د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپل ستونزو پاړه د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
تقریبا به کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورٹ شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې می اوسیګو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستان ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې مشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مسس نه کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مستول شوی راغلی چې دا ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پرسي قرباني نشي، بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې پاکستان کې مشت او امریکا ته د تکیسونه لري وایي چې افغانستان ته ډیپورت شي هلته بل جدي خطرونه سره مخ شي. اکرام اکرام راپور ورکوي.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال اندېخمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وایي د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې کې د غرض لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راست په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېدو وروسته د جنورۍ په 3 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورټ سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پریږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو سره په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي روسي چارواکو په اوکراین کې د روانه جګړې چې له دویم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزي اوربان په هدف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نور حال د فیرزیزی پرور کې
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولی. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکی زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود. پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روغتون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګی باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکی مسلو متمرکز وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یک شمې د ورځې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربند درامسته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکزیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یک شنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکزیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره باید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبيني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبينه نه دي. د سیاسي چارو په سرحي تاران د ازادي رادیو اوکرایني څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگتن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړې چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړې دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخکې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
له خبرونو ور اخوا
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بی عدالتي بلکې جنایت دی. د ملاله بنسټ افغان نجونو ته پی ویل کې په افغانستان کې لشپږمه ټولګې پورته د نجونو زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي چې طالبان د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوي ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم لشپګمو ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یک شنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپګمو ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بی عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوې ویلي
فور 4 ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بی عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوې لیک راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلی طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خبره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین لامله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مون هم غواړو چې د هلکانو په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
خوس کې دی په خصوصي روغتيي بنسټ لوخه پروان خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 په وزله نارغانو د وړیا ترملنې تیر ورځې پروګرام پیل شوی. په دې پروګرام کې د نارغانو کتنه، لابراتوري معاینات او درمل ټول وړیا تر سره کیږي. د برنامه منتظمین وایي چې لدې کارې موخه پروان ناوړه اقتصادي حالات کې د نارغانو لاسنیوي او د خپل سری درملنې په زینونو په هول او معیاري درملنې ته حڅول دي. نور حال پر پور کې
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بې وضاحت دي، سبا ته په خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې ستارته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکو د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکو د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران لیکلي وري خلکو هم غواړي چې هڅه دې خودی وکی لغپل سر درملنی او درملو لی استعمال داده وکی. یو تن معالج دکتر نورالحق حسان ویل
خوصان ها خلکو تا چکلی ولی سیمه که وسیگه نو هغا ده نگده مثلا روختیای کلنگ تلار شی تر چو ده هغا تشخیص وشی او ده دو خانون یا ده دوان استعمال وی زکر چه دین دوان وی هغا مشکل جوره وی مرزی یو وی او دوان ده بلچ شفری زکر اول حد حالات یو رست مزمن حالات مرز آوری چه بیای مریضی دیر سختی گه او تداوی هم سختی گه
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیایی بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینه کابل ویش منور ولایتونه کې خیاطان یا ګندون کې وای چې د دې کلونو پرتلې کاروبار خنه دی. دی وای چې په خو به خلکو ډیر کالي ګندل خو اوس د خراب اقتصادي سنسله مله جامع جوړول نشي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګندونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال نه بیا شش کال ځایم ده ورځ تر بله کاروبارونه ځای پیښو طرف روان ده کمزوری کېږي ورځ تر بله کاروبار کم تقریبا داسې یو بله اته سوه تر زر جوړې پورې ګنډل خو شش کال اندازې نه ډېر کمزوری لګي او که په دغه حال روان شو ډېر یعنې ډېر خیاطان د اوس سقوط سره مخ دي ښه خیاطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته دکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای له تیرو پنځلس کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي راډیو سره یې خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مشکم د مونږ به جوړې نه اخیستې په تیرو کلونو کې اوس دا چې اوس مونږ کارونه اخلو کاریګر هم خوشې دي همداسې کارونه هم نشته دی. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ اوس جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې هم ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هف میوه جوړه کړې ده.
دروژی رنگونا
روژه عموما یو تاثیر درلودین کې میاشته په ټول مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته. تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده د دې اختر او د دې روژې په خوند هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بے وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
ساعت